همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکوي چې طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د کرکټرونو په اړه له لیکوال ګلرحمن رحماني سره خبرې کوو.
زموږ په کرکتنو کې کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکتنې یا د نقد نه ډېره داسې اوچته بولي. حال دا چې د مکالمو د منطقي تړاو نشتوالی متاسفانه کله کله د ناول بیخي هغه اصلي پیغام له منځه وړي.
قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت.
خغلی خلیلزاد تنگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مختدی، او اجرایه رئیس تنگار وکرد چه د سولې د پروسې په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژونکي حمله چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بېرحمانه اعمال په کلکه غندلي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې، او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، نور 40 کسان هم ټپیان شوي دي. د حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې 14 افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکه شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپله اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنګټن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول. د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول مواد موادو د تولید لپاره د ایران ورتیا له هغه حد ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوې وه. د دې ادارې لخوا د سیمه ایزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگټن دا نوي بندیزونه جاری شي ترسره شوي دي، خو یو جګپوړي ډیپلومات چې له وضعیته خبر دی ویلي داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې له هغه وخته دی د ایران په همکاري یا په دریز کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د دې سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یوه غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوځ ولري سپکاوی کړی دی. مکرون د اروپایي پوځ د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناټو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوځ د جوړولو په اړه د مکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناټو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري ښار حدایده په جګړو کې د لږ تر لږه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي، جګړه کوي او هڅه کوي چې حدایده ښار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پاڼه کتلای شي، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم لنډې خبري برخې ته ورځو او لومړی مطلب راخلو. ولسمشر اشرف غنی په خپلو نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ولسمشر وویل د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځان والوزاوه او ګڼ خلک کې مړه او ټپیان کړل. همداراز د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې چې په ترڅ کې مرګ ژوبله هم پېښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځ هوایي ځواک او کومانډو قوت درلودی نو کولای شوای چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. افغان ولسمشر وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پېښ شوي دي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبله راکمه شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي دي. ښاغلی غنی په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غنی د پاکستان یادونه وای یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د سختو نښتو راپورونه پکې ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته نور ځواکونه استول شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی بنن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به خپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیری او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان کمانډو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز خپل هلته لاړ شي، هلته د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولس ولایو کې په جګړو کې د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلي جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات شي، موږ تلفات لرل ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګ چې روخانه شي څومره ملکي او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپل لرو د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریک کړو.
نیویارک ټایمز ورسپانه چې د خبریالانو یوه کوچنۍ ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشنبې او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کمانډو ځواکونه او د محلي پولیسو پنځوس غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او دغه راز د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي، د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یوه ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه کوي.
یو شمیر لویدیز رسنوی په کابل کې د دوشنبه د ورځې حمله او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورسپانې په وینا اعتراض کوونکو د یک شنبه په مخستن د جمهوریت ریاست ارګ ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې ورستوي کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولې چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې ورستوي دوه اونیو کې په غزنی او اروزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي، خو دغو سیمو ته نسبي امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوی د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل شوي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډلهیزه وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړې له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس هزاره افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزي حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویارک ټایمز